السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته اخر اغلاس وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبری د بریا په لور ګړندې کړې پام دی هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د همدې موخې لپاره قطر ته تللي په ننګرهار کې د یوې ښځینه پولیسې د وژل کېدو په غبرګون د خلکو له استازي آریان یون سره غږېدلی خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې فریبا ظاهري وایي
که د مهمو خبرونو سره تکې د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د هلمند ښاروالۍ په یوه تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه کې یوه څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس زایی په نامه کړه او د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیرې کړ. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصیرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا ونیم بجې د درېمې ناحیې اړوند ستامی پارک سره چې زموږ یو تن پولیسه وه چې لومړی ساتنمنه بصیرې په نامه وه دا خپلې چې قمندانې ته وظیفې لپاره دی چې دا معلوم کسان له خوا نه د ریښې نه په دې ډزې وشوې چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت اقدام وکړو اجرات وکړو چې په دغه قضیه کې مونږ دوه تنه نیولي دي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سو کسانو منلی چې په دې پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې څلورمه وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي. دوه ورځې وړاندې درې واکسیناتورانې د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل سوې چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې ووژل سوې. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت ملکچي پلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر دمخه پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل. په دوحې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې پر اوسه شکل په سپتمبر کې پیل سوې خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختی تمه ده. د ترکیې استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د هرات چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې څلور تنه امنیتي سرتېري وژل سوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي نن رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تېره شپه سوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. د شغلې قتالي په خبره په دې چاودنه کې درې نور کسان ټپیان سوي دي. په همدې حال کې یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د شینډنډ ولسوالۍ د ملي امنیت پر مدیریت سوې او په خبره یې لسګونه کسانو تر چاودنې وروسته په سیمه کې مقاومت وکړ. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند ښاروالۍ په یوه تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یوه څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې ووژل سو. د لشکرګاه ښاروال ازادي راډیو ته نن وویل په دې څلور لارې کې یو څلی هم جوړیږي چې د ښاغلي دایی انځور به پکښې حک سي. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیرې کړ. دغه چینایي اپلیکیشن له دې کبله په پاکستان کې منع سوی و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خپرېدل. په پېښور کې یوې محکمې نن د دغه ممنوعیت د لیرې کېدو اعلان وکړ او د رسنیو د تنظیم ادارې ته یې سپارښتنه وکړه چې په ټیک ټاک کې د غیر اخلاقي موادو د نه خپرېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یوه وکیل جهانزیب محسود وویل چې د ټیک ټاک شرکت ډاډ ورکړی چې مطالب به فلتر کوي. سره له دې چې ټیک په ټوله نړۍ کې ځوانان مینوال لري خو د دغه اپلیکیشن په اړه ارزونې هم په ډېرې دودي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داس حال کې چې د برما پاوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي په شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، ښایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا په ترڅ کې د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې سوې کرونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، جزئیات په ډاګه کړل. بایدن ویل دا به په امریکا کې د یو نسل پانګونه وي چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. دغه پلان به چې په 8 کلونو کې عملي کېږي، بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید په سلو کې له 100 سره برابره ده. د دې ترڅنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته 2 تریلیون ډالر یو بل پلان هم په ډاګه کړي چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. فریبا ظاهر و خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ده. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړي. د همدې هدف لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي قطر ته تللي ده. خو د افغانستان د امنیت شورا بیا وایي چې طالبان د دوهی خبرو تړون ته ژمن نه دي.
تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه کړي، د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
په ننګرهار کې د یوې خزینه پولیس په وژنې باندې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون تند خبرګون خودله.
تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدانې شوې دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
په دې پروګرام کې به مو د اروزګان د کوچیانو له ستونزو هم خبر کړو. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برولاینز د همدې هدف لپاره قطر ته تللې ده. یو نامه په یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز به په دې سفر کې د استانبول د ترکیې د راتلونکي غونډې په اړه هم له بیلابیلو لورو سره وګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي د ترکیې غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان شخړې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو د زیاتې همکارۍ له غوښتنې وروسته د سازمان د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړې. د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز قطر ته تللی. دا په روانه میاشت کې دوهې ته د میرمن لاینز دویم سفر دی. یوناما د میرمن لاینز د سفر په اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي هغه بل افغان مرکچي پلاوی طالبانو له قطري او ترکی چارواکو سره وګوري او د تاوتریخوالي په کمیدو سره بیره به د سولې روان بهیر د ګړندې کولو په اړه ورسره خبرې وکړي. میرمن لاینز داسې مهال دوهې ته ځي چې زلمی خلیلزاد هم هلته دی او تېره شپه یې له افغان مرکچي او طالب پلاوی سره کتلي. دواړو لوري ویلي په دې غونډه کې د سولې پر روان بهیر خبرې شوې. د دې خبرو یوه بنسټیزه موضوع د استانبول غونډه ده. کومه چې ویل کېږي راتلونکې اونۍ به وشي، خو د غونډې د کره نیټې په اړه واحد دریز نشته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وړاندې ویلي د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دا غونډه وشي. خو افغان حکومت په دې برخه کې غلط دی، ولی طالبان وایي د دې غونډې د کېدو کره نیټه معلومه نه ده. خو هغه څه چې مهم دي، د سولې پر روان بهیر د استانبول د غونډې اغېز دی. د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، ولی د موخو په اړه یې ویل کېږي چې له سیاسي لارې د افغانستان شخړې ته د ور پرانیستل دي، چې د راتلونکي نظام بحث هم پکې مطرح دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم هیله ښیي چې د استانبول غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د ترکیه او نور غونډې د افغانستان د سولې روانو خبرو د ګړندې کېدو لپاره ښه فرصت دی، او دواړه لوري د تاوتریخوالي کمی او د جګړې د پای لپاره چې افغانان ورسره مخ دي نږدې کولای سي.
خو د استانبول غونډې مخکې دواړه لوري د سولې خبرو د بریا لپاره غوښتنې هم لري. طالبانو یو ځل بیا د خپلو نږدې 2000 هغو بندیانو د ازادۍ غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په بندخونو کې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښایي، د نورو بندیانو خوشې کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشې شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشې شول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي، د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې 15500 طالب بندیان پر دې بنسټ له بنده آزاد کړي چې ګڼې د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. په دوی کې 1400 هغه بندیان هم شامل وو چې د لویو بریدونو په کولو، وژنو، قاچاق او نورو له کبله په اوږده بند او اعدام محکوم شوي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله را پون کې ده
زمون شبین نلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اورمن
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
نن سهار په جلال آباد ښار کې یو خزینه پولیس د ډزو په نتیجه کې وژل شوې ده. د همدغه موضوع په ارتباط مې په ننګرهار کې د ننګرهار د خلکو له استازي آرین یون سره خبرې کړې دي. اغلی یون راته وویل چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت له ټینګښته عاجز دي. یون زیاته کړه ننګرهار د دې خبره د مافیایي کړیو لخوا ناامنه شوی او حکومت جدي پاملرنه نه ورته کوي. اغلی یون نمی لمړی پښتنه دا وکړه چې ولی او څوک د ننګرهار مخکخه خزی هدف ګرځوي.
ننګرهار کې ادفی وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شاملې دي چې زیاتره خویندې هم زموږ په دغه ناورین کې شریکې دي، او تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعه زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعه نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابیږي او هغه خپل کسان اوري صرف د پیسو ټولولو دپاره، او صرف د دې خاطر چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضع کېږي. نه موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو دخوا کېږي. زمن زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون کړی دي، ورته وایي چې دغمره پیسې راکړه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله ناامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکم دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره څه کار دی؟
خو د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي، نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دا ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
اغل یون ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د زون تر ټولو غټ ولایت هم دا دی، او ټول زون په یادېږي. که وضع هم دغسې دوام وکړي، د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ هلته؟
بله، ولې نه، یعنی ننګرهار هغه ولایت ده چې اوس موږ ګورو چې مکتبونه پکې فعال دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنی موږ دغه ته ډېر خوشبینه او خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی. که چیرې په همدغه ډول باندې، نو زه فکر کوم چې دا به د کورنۍ د خوا یو فشار خپل په کورنیو باندې، نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي، تحصیل ته به پرېنږدي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي، یعنې د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زموږ تعلیم کې، هغوی به هم مجبور شي چې د ناامنۍ د وجې نه خپلې لورګانې یا خپلې خویندې خپلې میندې پرېنږدي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه وکړي، اقتصادي فعالیتونه وکړي، ځکه شرایطو ته برابر نه دي. او بل دا چې هغو دپاره چې هغوی غواړي ښځه باید قید شي، هغوی دپاره نو نوره بانه هم ډېرېږي، او هغوی به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د ښځو دپاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زمونږ خویندې هلته فعالیتونه وکړي، کار وکړي، زحمت وباسي، هغه یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې پیدا کړي د خپل ورونو تر څنګ هغه لاسته راوړي.
مننه. اغلی یون، غواړم وپوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو څه وخت مخکې د انعکاس تلویزیون درې ښځینه خبریالانې ووژل شوې، ویې ویل چې موږ د دې پېښې عامل ونیو، یو څوک یې نیولی و، تر هغه مخکې ملاله میوندي هم ووژل شوله، دغسې پېښې اوس هم هغه شوي دي. تاسو له دوی سره له نږدې کتلي دي، ولې جدي اقدامات نه کېږي په دې مورد باندې؟ هر وار وایي چې موږ امنیت نیسو، تدابیر لرو، خو بیا هم پېښه کېږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي، دی د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان ریشخن کړ چې یو عادي رکشاوان یې ودرول او سلا یې ته لاس کې ورکړې وه چې موږ امیرین ونیول. نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې نورو ژورنالستانو خویندو، او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتوران خویندې شهیدانې شوي دي، د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دی صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دی ونیسي، دی د دې توان نه لري، دی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته څه حاجت دی؟ دوی د مخکې نه امنیت ونیسي چې دی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې، نه شي کولی. هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي، مګر حکومت یې مخه نه شي نیولی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیل په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره، حداقل په انفرادي شکل باندې؟
داسې ده چې موږ همیشه غږ پورته کړی، په ولسي جرګه کې هم غږ پورته کړی، امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، دا موضوع مو سره یاده کړې. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې، چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی، نو هغې د خاطره پوستونه اکثره بولې ته ایښودل کېږي، او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړي، که هغه مسلکي که نه مسلکي، هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي. او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي، ځکه چې پیسې دوی سره دي، اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به ولس هم عاجز دی، او زمونږ د توان هم څه نه رسېږي. وخت چې یو پوز خرڅلاو ته ایښودل کېږي، نو وکیل بیچاره به هلته څه وکړي چې اجرایه صلاحیت نه لري صرف غږ پورته کوو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وویل چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د دې په خبره د امنیت په ټینګښت کې عاجز دي. اغلی یون دا خبرې او مرکه په ننګرهار کې د خزینه فعالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو په غبرګون په تیره بیا چې نن یوه خزینه پولیسه وژل شوې ده، له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه ګوند د غړو له لوري د پراخ لارینو د پیا پیل خبر ورکړی. ښاغلی حکمتیار نن په کابل کې د یوې ناستې په مهال وویل چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ باید د دوی ټول بندیان آزاد شوي وای. خو په خبره یې حکومت لام په خپله ژمنه عمل نه دی کړی. اخوا د ښاغلی حکمتیار او حکومت ترمنځ د سولې د تړون کمیسیون مشر ضیاء الحق مرخیل وایي حکومت د حزب اسلامي له لوري د ورکړل شوي نوملړ له مخې ټول زندانیان آزاد کړي. خو په خبرې یوازې څلور اویا بندیان پاتې چې هغه هم د نورو وسلوالو ډلو په نومونو نیول شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
حکومت ته د افغانستان د حزب اسلامي مشر خبرداری د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د پنځمې په ورځ د تازه لاریونونو د پیلولو خبره وکړه. ښاغلی حکمتیار په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سبا جمعه به لومړی په کابل ښار کې د خپلو بندیانو د خلاصون او په خبره یې بیا په ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. ګلبدین حکمتیار وویل چې که څه هم د دوه حکومت ترمنځ د سولې هوکړه کې د بندیانو د خلاصون خبره سوې وه خو په خبره یې حکومت لا هم په دغه ژمنه عمل نه دی کړی. ګلبدین حکمتیار وایي که څه هم دولت یې د سولې د تړون په لومړیو کې د خپلو 150 جنګیالیو نوملړ او د هغې د وسلوالو نویت ورسره شریک کړی و چې په امنیتي ځواکونو لیکو کې هم مدغم کړي خو په خبره یې حکومت لا هم د غژمنه عملي کړې نه ده. ښاغلی حکمتیار وایي باید د دوی غوښتنې ومنل سي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې تړون د کمیسیون مشر ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حزب اسلامي له لورې د 1200 کسیزه بندیانو په اړه د ورکړل سوي نوملړو له مخې په بېلابېلو پړاوونو کې له 400 بندیانو پرته نور ټول بندیان آزاد کړي دي.
توافقنامه کې راغلي دي چې هر هغه بندي چې د حزب اسلامي سره اړیکه او همدارنګه په فعالیت باندې نیول سوی وي هغه باید خوشی سي. دوه کال وړاندې حزب اسلامي موږ مشترک کمیسیون ته چې مشري یې زه کوم د 1200 بندیانو لیست راکړ چې د 1200 بندیانو څخه یوازې 400 بندیان خوشی سوي نه دي، باقي ټول خوشی سوي په مختلفو مرحلو کې.
ښاغلی عمر خیل وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څخه یې یو میاشت وړاندې د دوی له لاریونونو وروسته په لیکلي او شفاهي بڼه وغوښتل چې د خپلو پاتې بندیانو نمونه هم ورسره شریک کړي تر څو په خبره یې دوی پرې بیا غور وکړي. خو وایي چې حزب اسلامي تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نږدې یو میاشت وړاندې هم له خپلو پلویانو سره په ګډه لاریونونه کړي وو او حکومت ته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره لس ورځې وخت ورکړی وو. خو د ګلبدین حکمتیار په خبره د مسکو ناسته د دې لامل سوه چې له لسو ورځو وروسته یې پلان سوي لاریونونه وځنډېدل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه په 1995 کال کې لاسلیک سو چې مهم ټکی د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو آزادول، د حزب اسلامي د بیرته راستنیدونکو ته د سرپناه ځایونو برابرول، د وژل سوو او معلولینو ثبتول، د متقاعدینو حقوق اجرا کول او د دې ډلې د نظامي کدرونو جلب او جذب او په امنیتي ځواکونو کې جلبول یې د مهمو دندو څخه دي.
کور کلی اونیست پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
وربشو روزګان ته. روزګان کې کوچیان وایي په دغه ولایت کې دوی لګانو ستونزو سره مخ دي او هیڅ پاملرنه د دوی په خبره نه ده ورته شوې. دوی دا خبرې د پنځمې په ورځ د کوچیانو د ملي ورځې د لمانځغونډې په مراسمو کې ازادي رادیو خبریال تکړې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د حمل یاوري میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. پروزګان کې میشتو کوچانو د یادی ورځې د لمانځنې تر څنګ خپلې ستونزې هم شریکې کړې. ارزګان میشت چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره یې د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د ښارګوټي نه موجودیت او وچکالي یې له عمده ستونزو څخه دي. له ډلې داد محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
یا وروره د مال د پهونې ځای لرو، یا د مالو د ساتنې ځای لرو، یا اوبه لرو. موږ دا چې دي څړځایونه چې دي، د مومینې چې دي، د دواړو خاتې وروره په خات کې وروره نه په طالب د مونږ مخه پرېږدي چې ولي نه حکومت
چرونه لرو، لکه تور کیر خارۍ په یک خارسان دا پرمانی غرونه لرو. دا مالچرونه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې ورکول سوي دي، هغه غصب دي د خلکو په لاس کې دي.
د ارزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې به روانه جګړه بنده سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه دې د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجمع شي، یو ځای کلینیک به ورته جوړ شي، مدرسه به ورته جوړه شي، مکتب به ورته جوړ شي.
دا وتر سر داس په دوو دښتو کې پراته وي، وروره په دغو دښتو کې مالونه وږي، تږي نه، واښه سته نه، شنه ګیاسته نه، شسته نه. بس
د ارزګان ځایي چارواکي هم د کوچانو دغه ستونزې تاییدوي، خو وایي چې له کوچانو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. د ارزګان سرپرست والي نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو دغه شته ستونزو ته به د حل لاره پیدا کوي. د ارزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د ارزګان ولایت شاوخوا 80% خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هانګ کانګ یوې محکمې د ډیموکراسي پلوي او مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو غیر قانوني غونډه تنظیم کړې وه او برخې پکې اخیستې وه. دا د ډیموکراسۍ د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروستی مورد دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو 20 کلن مدافع وکیل په ګډون وطنه ډیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اګوست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل له 10 لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی و رابللې وه او په هغه کې ګډون کړی و. د ډیموکراسۍ په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره، د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محاکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویلې چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولیزې مظاهرې ته اجازه ورکړې وه، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکینګ په وروستیو 3 میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیزو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحد ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکینګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانۍ مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگتن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نوره نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر واورئ. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دي. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولي دي. د بصیرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت ملکچي پلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د هرات چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې 4 امنیتي سرتېري وژل سوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي نن رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تېره شپه سوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې ووژل سو. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیرې کړ. دغه چینایي اپلیکیشن له دې کبله په پاکستان کې منع سوی و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خپرېدل. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ او ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل سوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. دوی منیمای پیلو لومړی به سپورت نړۍ خبرونه واوري، تر هغه وروسته بیا اونیس پروګرامونه دي، د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیوي ډراما او خبرونه. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو غوره لیګ په اتمه سیالۍ کې نن جوانان واحدي کندز له خراسان فاریاب سره د لوبي ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف وایي د دې لیګ لومړی پړاو شپږ لوبې په کابل کې پای ته ورسېدي او د دویم پړاو لوبې اوس مهال په بلخ ولایت کې دوام لري. د هغه په خبره له بلخ وروسته درېیم پړاو لوبې به په هرات کې د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لیګ د مارچ میاشتې په 4 پیل شوی او د اپریل میاشتې تر 2 منیټه به دوام وکړي. په کابل کې د پانکریشن دومه دوره غوره سیالۍ پیل شوې. د پانکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 100 ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو، لویانو ترمنځ چې په هغه کې میرمنې هم شامل دي، د یوې ورځې لپاره دوام کوي. نوموړی وایي د دې سیالۍ په پای کې د کابل غوره ټیم ته 3 غوره لوبغاړي انتخابیږي. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې چې پرونی اعلان کړ، افغان لوبغاړي لوبغاړی محمد نبی ساحل د نړۍ له دوم نمبر آل راونډر څخه دریم ځای ته راښکته شوی. د نبی ساحل څخه دویم ځای د انګلستان لوبغاړی بین سټوک خپل کړی. هغه د هند پر وړاندې په یو ورځنیو لوبو کې په زړه پورې لوبې وکړې. خو د شل اوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندي کې بیا محمد نبی لومړی او د بنګلادیش لوبغاړی شکیب الحسن دویم ځای لري. څو ورځې وړاندې هم په شل اوریزو سیالیو کې د توپ اچونکو درجه بندي اعلان شو چې راشد خان له لومړي ځای څخه دویم ځای ته راښکته شوی. د راشد خان څخه لومړی ځای د سویلي افریقا سلو توپ اچونکي تبریز شمسی خپل کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کشدی یې مخ وچ سوی تر دغان د پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤل کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوار ځواکو ماشومانو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بیوزلي، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیې د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 20% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خوځل چې ملي کچه باندې د تغذیې تنظیم کې کړی و، 9.5% ماشومان په هر سلو کې د په حاده خوار ځواکۍ اخته، یعنی وزن یې کم و کم وخت ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوار ځواکۍ اخته، یعنی قد یې ټیټ و. کله چې د یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوار ځواکۍ اخته وي، په دې معنا چې دا به زر زر ناروغه کېږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه ظرفیت ذکاوت یې کم وي، او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نشي ورکولی، اقتصاد به دې هېواد ځورېدلی وي. خوار ځواکۍ اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی، او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي، او کورنیو مشران بېوظیفي شوي دي. نو دغه بېوظیفي مستقیما اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې، او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوی تغذیې څه؟
تاسو خبره
شې دې خپلې ورکړي؟
یا شې دې مناسب خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېچې ورکول؟
دا فوډر شتي ورکول، مرغۍ چاپ شتي ورکول، ته دا اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي؟
و څنګه خپل لاول ورځ دغه ټنګر وتر دا اوس پورې اوس مریض ډېری زرنیسا
لکم جراغلی
لا باګرا
د دې څه لپاره راغلی؟
د تا مې زوی نه جوړه.
په دې زوی دې څه سوي دي؟
دوه میاشتې نه چې یې څه پیل خو پاس له دوه میاشتې دا غاسه څه تا غازي
خپل شو دې ورکې؟
خپل مې ورکوم. کمی
کمی دي؟
او
ولې دې شو دې کمی دي؟
زه صبر
چې شې خوري خوراک څه کوي؟
خوراک څه دې کو خطر ما ته غلا دغه
مثلا کوم شان دې خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی
د میاشتې څو روپۍ عاید لري؟
ګټل چیرته؟ زی ګټل نه سکلا سړی کور کې ناست.
کچنای دی درو میستو سو اتی پا مور بل کچنای پا نس اتی دیل اتی جلا کرد اکتر تسیم ور و اغل دا خراب شدید نور کشدی یا مخوچی سویت لتی پریک دا پردار شدی یا ارتر اولی اتی شنی غالی ونیو لشنی غالی چی بسی تخوی تخوی و تخوی و تخوی چی بسی تبی سوی لطبو چی بسی دا عمال و سترافیکو و اتی بیا غزنی تر اول دا یو نمبر شدی ورکولی دیل وقت کم زور ایو اغا شدی ورکولی ورکولی بسی دا نور مرزون ورپورت اسو تردغان دا پوری را غ
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوار ځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړې.
دوی تغذیه دوه شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکي خود ضرورت مکمل ناخسی، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي، زکاوتی لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګوري هغه داسې نه وای چې هغه سوی تغذیه دی، ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قدی کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایو سوی تغذیه هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوار ځواکۍ یا د سوی تغذیه لامل څه کې دلې سوال یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي.
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نخلی په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین پدې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکی.
بله،
په خپله مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک پدې پوهیږي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟ علی مرته وایه
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي. یو نخې دا دی، بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي. هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل مې
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا
کیږي، داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوار ځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتو د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده، پارا کافی نده. کله چی مونگ افضل سهم مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو، او بل خبره داده چی میندی ماشومان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوره ای ماشوم تا، او یا منتظر نیسی کله چی ماشوم وجری اغی تا
دوری ورکی.
پمده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده، پمده خاطر اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی. شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری، خو اغا ده شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی، اغا باید تازه تیار شی، اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه رات راشی بیا اغای تو ورکی. تنوع ده غذا مهمه ده. مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی، او ده ماشوم میده دوم رب کچنی ده چی سو کشو که اغای
سوپ یا شوربا و شیان اخری اگر سرکی گیره مواد غذایی پقی که نشته میشه من میاندی تا دا مشوره ورکه چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اگر میده و کی و مکسر که ده که پا آوان گیره که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غیت درکی
دیره منه نه خیر روزی درنو دوستانو
دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځه کی چیست الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو د خپل ژوند لپاره منظم پلان لرئ؟
او به پلان خو ځن نه کی پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند مختیریږي.
ولې ځین خلک د ژوند لپاره ځانګړی پلان نه لري؟
یا خو دوی تنبل دي. دای له وسه نه کی سی مخته تر مخته کار تراحی کی یا خو دوی په هغه اندازه باندې د پلان په ګټو نه پوي.
او د پلان په موجودیت کې کوم مشکلات راولاړيږي؟
یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیرو ستونزو سره مخ کوي.
قدرمنو اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه موضوع مو په ژوند کې پلان ته ځانګړی کړي. دا چې پلان په ژوند کې څومره اړین دی، ولې ځینې خلک په ژوند کې پلان نه لري، او د پلان په نه موجودیت کې کومې ستونزې راولاړيږي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې چارو کارپو سره مرکه هم لرو. ملتیا مغواړو وګو اوریدونکو د هر کار د تر سره کولو د مخه یوې جوړې شوې طرحې ته پلان وایي. هر انسان په ژوند کې ځانګړی هدف لري او غوره پلان هدف ته په رسیدلو کې مرسته کوي. انسان د خپلې عقلاني ودې په لړ کې پلان جوړولو ته اړتیا لري. اکثره خلک خپل ارمان ته د رسیدو دپاره لاره ټاکي او د لارې د لنډولو او اسانتیا دپاره خپل ګام د جوړ شوي پلان پر بنسټ اوچتوي، چې دا خلک بریالي او خپل هدف ته رسیدلی خلک دي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هر کار توکل شروع کوي پرته له کوم پلان یا طرح څخه، چې دا خلک بیا له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل هدف ته هم نه رسیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه کس دی چې بې پلانه کار یې کړی او دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ دی داسې وایي.
او په خپل ژوند کې دي او تجربه هم لرم زه، نو مونږ داسې وچ غوښتلم چې خپل یو کور جوړ کو. دا زمونږ دوستانو باز چې هغه پیدا ته انجینر هغه ورته ویل چې یعنی داسې نقشه به واچوي، داسې به دغه چار دیوالی به داسې وکړي، کوټې به داسې وکړي. خو مونږ دغه خبره واقعا ونه منله، پلان هم نه درلودلو. نو مونږ داسې فکر کولو چې راشه خو بس داسې مخې ته ځي دا کارونه دي. مونږ هم داسې راغلو، خټګرم راوستلو، چار دیوالی شوله، بس یې کوټې بې نقشې جوړې شولې. یعنی د پلان نه موجودیت په دې خاطر باندې تشنا په یو ځای کې آخر کې تقریبا مصرف هم ډېر زیات وشو او کوټې هم خرابه راغلل، یا چار دیوالی هم خرابه راغلله. یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډېرو ستونزو سره مخ دی. یاره ډېره ترخه خاطره ده، اوس هم چې ورشم تقریبا ډېر زیات مصرف مې پېښ شوی دی او اکور هېڅ خوند نه راکوي. یعنې دا د پلان په نه موجودیت کې د غټو ستونزو سره مونږ شو. که چېرته مونږ هغه د انجینر خبره منلې وي، هغه پلان هم تطبیق کړی وی، په کوم ځای کې ډېر پښیمانه یو، واقعا پښیمانه یو، کاشکې پلان لرل.
پوهان وایي هر څه چې تاسو جوړېدل غواړئ او یا هر څه چې تاسو هیله لرئ چې په راتلونکي کې یې ترسره کړئ، نو اړتیا ده چې تاسو ورته منظم پلان ولرئ. کله چې تاسو د ژوند کولو او د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان ولرئ، هڅه وکړئ چې عملي یې کړئ. د خپل پلان د تطبیق لپاره شاید تاسو له ستونزو سره مخ شئ، مګر د خپل ژوند اړوند د منظم پلان په شتون کې له ستونزو مه وېرېږئ. همدا ستاسو مقاومت د دې سبب کیږي چې تاسو په ډېرې اسانۍ خپل هدفونه ترلاسه کړئ. په همدې تړاو
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وایي چې دوی په ژوند کې هر کار ته منظم پلان لري. نوموړی زیاتوي،
بې پلان خو ژوند نه کېږي. موږ خو د هر کال دپاره، د هر وخت دپاره، ټول ژوند دپاره پلان لرو. بې پلان خو ژوندګي مشکله ده. پلان د پلان کې تصمیقات ده، تصمیقات له مخې نه مخ وړاندې ځو. پلان مهم ده او پلان گزاري به کوي. الحمدلله موږ چې پلان لرو، په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند هم ښه تېرېږي، مخ وړاندې روان ژوند هم ښه تېرېږي. الحمدلله هېڅ مشکل نشته ده. یو ورځ مشکل چې بام کاګل نه کړ، بس روانې وسېده. او د دې دپاره هم پلان ونیو چې مخکې تر مخکې پلاستیک هم اخېستو، کاګل هم کړ، دا هم پلان و.
سربیره پر دې چې په عام ژوند کې د پلان موجودیت اړینه خبره ده، په دولتي چارو کې هم پلان ضروري دی، تر څو د دولت کارکوونکي د یو ځانګړي پلان له مخې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. د کابل ولایت اوسیدونکی او په یو دولتي ارګان کې کارکوونکی دوست محمد صاحب داسې راته غږېدلی دی:
کوم فعالیتونه چې موږ د هغه موخې ته د رسېدو دپاره هغه ټاکو، او هغه د وخت پر اساس باندې باید وټاکل شي چې په کوم میعاد کې، په څومره موده کې، کم کم کارونه باید ترسره شي، دا پلان ده. او دا ډېر اړینه کار ده، ځکه چې یو اداره بې پلانه نشي کېدلی. شخصي پلانونه په د ژوندانو د چارو د مخته وړلو دپاره دي. د دولت بې فرقې دا ده چې موږ د خپل هدف ته د رسېدو دپاره هر لازم امکانات چې د هر دغه خوانه کېږي موږ کوشش کوو چې هغه جذب کړو، که ډونران وي، که حمایه کوونکي یو، او د دې دپاره چې موږ خپل پلان ته ورسېږو، خپل هغه هدف ته ورسېږو. د ریاست جمهوري نه نیولې تر دغه خصوصي او دولتي سکتورونه ټول د پلان او پالیسۍ یوه څانګه لري. خامخا یا ریاست یا امریت خو یوه برخه پکې، او دولتي پلانونه لیکنې بڼه باندې مې وي، دغه اوږدمهاله، لنډمهاله او منځمهاله پلانونه موږ لرو. ولې په شخصي ژوند کې موږ فقط خپل هغه لنډمهاله پلانونه نیسو، د هدف ته د رسېدو.
د یوې ټولنې پرمختګ او همدارنګه د یو هوسا او سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره پوهه ضروري ده، تر څو د هغې ټولنې ټول وګړي وکولای شي پرته له کومې بې نظمۍ او ستونزو څخه ژوند وکړي، او همدارنګه اداري چارې په ښه شکل ترسره او ښه اداري او مسلکي کدرونه وروزل شي. نو د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د یو ځانګړي پلان اړتیا لیدل کېږي. نو باید د ژوند په هره برخه کې پلان موجود وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي نادیا په دې اړه داسې راته غږېدلې ده:
پلان چې دا خو د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمېرل کېږي. هر انسان باید په ژوند کې یو ځانګړی پلان ولري، چې همدا پلان ده چې د انسان د بریا سبب کېږي. نو ټولو هر وګړي که په هره برخه کې وي، ټولو ته ضروري او لازمي ده چې باید د یو پلان، د ځانګړي پلان له مخې دوی باید خپل ژوند مخته یوسي. هو داسې ډېر شاید هغه کورنۍ چې ژوند لپاره، د ژوند د پرمختګ لپاره، د مخته وړلو لپاره ځانګړی پلان نه لري، نو دا د دوی د ناکامۍ سبب شوي دي او هم کېږي. نو ډېره ضروري او لازمي خبره ده چې یو ځانګړی پلان باید ولرو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بوله.
زمانم هله دې د لسمه ناحید میدان وای اوسیدونکو، ما زما په نظر باندې پلان ډیر زیاته اړینه او مهمه خبره ده په ژوند کې. بې پلان ژوند او بې پلان کار کول بې معنا او بې نتیجې ده.
زما نوم فروزان محمد زی، خصوصي دفتر کې کار کوم. دا تیر نه کوم واو پسراپوري خبره ده، ځکه چې د اجوان انسان چې په خپل هجوان کې پلانونه لري، انداتمن د اجوان د سره تر اخره پوری ناکام دي. یعنی ک څوک په دفتر کې کار کوي یا په کور کې کار کوي، باید یو منظم پلان ولري.
زما نوم اسدالله ده، د غزنی ولایت یم. پلان په حقیقت کې د یو ټاکل شوي هدف ته د رسېدو یوه لار ده. نو د دې لپاره پلان ډیر ضرور ده. هر چا لپاره باید په ژوند کې پلان ولري.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې پلان په ژوند کې څومره ارزښت لري، د پلان ګټې څه دي، څنګه خپل ژوند ته ځانګړی پلان جوړ کړو. د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې چارو د کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د پلان ارزښت په ژوند کې څه ارزښت لري؟ پلان
د پلان باره کې زه دا ویل غواړم لکه څنګه چې هغه یو شاعر ویلی دی، وایي په تدبیر چې شا د بام سوری بند نه کړ دا تقدیر د چې هغه کوټه به تاسي. نو له دې شعر څخه دې مصرۍ څخه رانیولی، یعنی هر څه چې په ژوند کې موږ کوو هغه یو پلان ده. یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو، موږ هر څه ته پلان لرو. یعنی زموږ مغز چې داسې موږ نور باندې پیږو دوی پلان جوړوي اوتومات او موږ کو. یعنی ژوند کې پلان اساسي شی
په ژوند کې د پلان شتون کومې ګټې لري؟
لکه څنګه سیمه ویل دا ډیر زیات مفید تمویدلی شوی په ژوند کې، یعنی ډیر مهم شی ده. یعنی که چېرته موږ پلان ولرو موږ وخت دومره نه ضایع کیږي. لکه یو توکلی سړی وخت مو نه ضایع کیږي، موږ کولی شوای چې ډیرې ښه فیصلې وکړو د پلان په واسطه باندې، دغومره زیات په یو کار باندې پیسې راسه مصرف نه سي یا زیاتې پیسې وګټو خپله، او کولی شوای د پلان په ذریعه باندې موږ یو ډیر سخت کار اجرا. لکه یو متل ده، البته غربي متل ده، وایي که چېرته یو انسان وغواړي چې وخوري دا امکان نه لري، اوخ تر موږ څو چنده غټ ده موږ یې خوړی شو. لیکن پلان دا ده چې موږ وخ اول چی کوو، ټوټه ټوټه یې کوو، بیا وروسته واړه واړه غوښې لغه نه خورو، بلاخره یو وخت به داسې راسي هغه مکمل نه وي. نو دا د پلان تر ټولو مهم اصل ده چې موږ یو ډیر ناشونی کار انجامو د پلان په واسطه باندې او خپل هدف ته رسیږو.
سلام صاحب، اوس به راشو هغه کسانو ته چې ځینې کسان داسې شتري چې مخکې تاسې هم یادونه وکړه چې توکلي کار کوي، پلان نه لري، ولې دوی پلان نه جوړوي؟ دلته لا تاسې څه ګورئ؟
د دې تر شا زیات خلک زیات فکرونه شاید ولري، لیکن زما په نظر باندې څو ډوله خلک پلان نه جوړوي. یا خو دوی تنبل دي، دا یې له وسه نه کېږي چې مخته تر مخته کار تراحه کړي، د هغو مکمله نقشه واچوي، پلان جوړ کړي او بالاخره قدم په قدم لاړ شي او دا کار وکړي. یا خو دوی په هغه اندازه باندې پوهېږي نه، سر یې نه ورباندې خلاصېږي، د پلان په ګټو نه پوهېږي، نو ځکه دوی پلان نه نیسي، یعنې پلان نه کوي. کنیو که هر څوک په دې باندې پوسی، نو دا مهمه ده، دا په ژوند کې یو اصل ده.
دا د پلان نشتون او د پلان په نشتون په صورت کې چې کوم کار کې یغه کار به څنګه وي، پایله به څنګه وي ستاسو په نظر؟
موږ هدف ته نسوای رسیدلای په هیڅ صورت سره. که چېرته پلان موږ سره نه وي، موږ سل په صد صحیح کېدای نسوای. موږ تاسو یې د پنن سبا ژوند کې وینو، ډیر لایق شاګردان ځوانان خلک وي، وی پلان نه لري، ناکامه وي په ژوند کې.
دا پلان نه درلودل ټولنې ته هم ستونزه جوړوي کنه؟
بالکل، کله چې ته پلان ونه لرې، یو یو کار دی انجامولو لپاره پلان ونه لري، نو ته به څنګه وکولای شوای چې پر صحیح لار ولاړ شي؟ ډیر خلک وي یو کار کوي په نیمایي کې هغه پاتې شي ځکه چې پلان نه لري. نو دغه دا هدف ته چې زه باید پلانی کار وکم، دا خوب لیدلی، نو شاید هغه له غلطو لارو څخه تاکي، دا خپل ټولنې ته تر ټولو غټ خطر ده او ضرر ده.
سلام صاحب، راځو روسي پښتن ته چې خو پلان څنګه جوړ کو او کوم پلان ته موږ خو پلان ویلی شو؟
د پلان تر ټولو مهم او اساسي رکن دا ده چې ته باید هدف دې مشخص شي، او هغه هدف داسې هدف وي چې هغه امکان فزیر وي، یعنی هغه ترلاسه کولو امکان ولري. ورسته له هغه څخه تاسو دغه مشخص هدف لپاره واړه واړه پلانونه جوړوي، لارې ورته پیدا کوي. موږ هغه پر کاغذ باندې او وخت هم په نظر کې ونیسي، دغه اقتصادي یا مصارف هم په نظر کې ونیسي.
ډیره مننه کوم هغه لته نام
سلام.
درنو اوریدونکو، راځي چې د خپل ژوند ټولې چارې په پلان مخته یوسو، ترڅو هم د وخت سپما مو کړی وي او هم خپل ژوند کې بریالي ووسو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوم. تر بیا ښه چارې.
ماد بشی یار دا بنگلی زم
بشی.